द वॉशिंग्टन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका डिवा रेडियो दे
ग्रहण اوریدونکو یو ځل بیا مې سلامونه ومنئ دا وایس اف امریکا ډیور ریډیو ده نن د اتوار یا یکشم به ورځ د 2019 میلادي کال د اپریل و منیټه ده وخت په پښتونخوا کې د سهار اتنیمې په کابل کې د سهار اته بجې او دلته په واشنگټن ډی سی کې د اپریل د شپږمې نیټې د شپې یولس نیمې بجې دي دا خبرونه درته بیا هم زبارکوال میاخیل وړاندې کوم او پروډوسر را سره منظر شهید ده د نیمې ګنټې د وروستۍ سهارنۍ خبري خپرونې ته مو هرکلی کوم لومړی پام وکړئ د خبرونو سرټوکیو ته افغانستان یو وار بیا د پاکستان د وزیر اعظم عمران خان د تازه څرګندونو په غبرګون کې په کابل کې د پاکستان یو سفارتکار د بهرنیو چارو وزارت اوربللی او سپیناوی ځنې غوښتی د افغانستان په غزنی سرپل او ننګرهار کې پر امنیتي پوستو په بریدونو او دوه چاودنو کې د وو پولیسو په ګډون دیارلس تنه وژل شوي او شاوخوا شل تنه ټپیان شوي دي او د جنرال هفتر په مشرۍ د لیبیا ملي پوځ داوه کوي چې د پایتخت ترابلس په ګډون یو شمیر سیمې د وروستیو بریدونو په نتیجه کې نیولې دي اوس هم پام وکړئ بشپړو خبرونو ته افغانستان یو ځل بیا د پاکستان د وزیر اعظم عمران خان د تازه څرګندونو په غبرګون کې په کابل کې د پاکستان یو سفارتکار د بهرنیو چارو وزارت توربللی دی او د عمران خان د څرګندونو په اړه سپیناوی ځنې غوښتی دی د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویاند صبغت الله احمدی تېره ورځ پر ټویټر د عمران خان څرګندونې د افغانستان په کورنیو چارو کې لاسوهنه بللې او ویلې دي د اعتراض د څرګندولو په خاطر یې په کابل کې د پاکستان یو ډیپلومیټ بیا اوربللی دی عمران خان د تېرې جمعې په ورځ په مرود کې ولسی غونډې ته په وینا کې په دریم وار په افغانستان کې د لنډمهالي حکومت د جوړېدو غوښتنه وکړه عمران خان ویلی وو چې کابل ته دوستانه مشوره داده که غواړي د ولسمشرۍ انتخابات د سولې له پروسې سره په یو وخت وي نو لنډمهالي حکومت دې جوړ کړي تر دې وړاندې هم عمران خان په افغانستان کې د موقت حکومت د جوړېدو غوښتنه کړې وه چې د افغانستان له شدید غبرګون سره مخامخ شوی وو تیر ځل د عمران خان د څرګندونو په اعتراض کې افغانستان خپل سفیر د مشورې لپاره کابل ته وروباله خو کله چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر او نورو چارواکو وویل د عمران خان خبرې اړول شوي دي نو افغانستان خپل سفیر بیرته پاکستان ته واستاوه د افغانستان په دوه جلا سیمو کې د پولیسو پر امنیتي پوستو په بریدونو کې اووه پولیس او درې عام کسان وژل شوي دي د غزنی د پولیسو د ویاند احمد خان سیرت په وینا وسلوالو په دې ولایت کې د پولیسو پر امنیتي پوسته په برید کې درې پولیس وژلي دي چې ذمواري طالبانو پر غاړه اخیستې ده بل لور ته په شمالي ولایت سرپل کې هم وسلوالو پر امنیتي پوسته برید کړی چې د ولایتي شورا د مشر محمد نور رحماني په وینا څلور پولیس پکې وژل شوي دي د دې تر څنګ د ختیځ ننګرهار ولایت په مرکز جلال آباد ښار کې هم پرون پرلپسې دوه چاودنې سوي چې درې تنه پکې وژل سوي او نولس نور پکې ټپیان سوي دي د ننګرهار د والي ویان د عطاوله خوګیاڼی وایي دا چاودنې تېره ورځ د ځای پر ځای سوي چاودیدونکو توکو په نتیجه کې سوي دي خو خوګیاڼی وایي په وژل سوي او ټپیانو کې دوه ماشومان او شپږ ښځې هم شامل دي د سرپل او ننګرهار د بریدونو ذمواري کمیډالې پر غاړه نه ده اخیستې نړیوالی خبری ادارې رویټرز د درو امریکایي چارواکو له خولې خبر ورکړی چې امریکا د ایران ځانګړی ځواک پاسداران انقلاب د ترهګرو نوملړ ته اچوي ایران په سمدستي توګه د امریکې په دغه پریکړه خپل غبرګون نه دی ښولی خو په تیرو وختونو کې ویلي چې کچیر امریکا دا ګام واخلي نو په ضد به یې سخت غبرګون وښیي رویټرز تېره ورځ په خپل یو رپورټ کې امکان څرګند کړی چې کېدای سي د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د اپریل پر اتمه یعنی سبا سپاهی پاسداران د ترهګرو نوملړ ته د راچولو پریکړه عملي کړې دغه امریکایي چارواکو د نوم نه ښولو په شرط رویټرز ته ویلي سپاهی پاسداران په شام کې د یاغیانو په ضد د بشار الاسد د حکومت ملګرتیا کړې په لبنان کې د حزب الله تنظیم د فعالیتونو او په فلسطین کې د حماس ډلې مرسته کړې ده د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمای خلیلزاد د پاکستان له دوه ورځني سفر وروسته پرون بیرته کابل ته تللی خلیلزاد پر خپل ټویټر پاڼه د افغانستان د سولې لپاره د پاکستان د هلو ځلو مننه کړې او لیکلی یې دي پاکستاني چارواکو ورته په کلکه ویلي چې د افغانستان د سولې په اړه وروستۍ پریکړه باید یوازې او یوازې افغانان وکړي خلیلزاد د پاکستان د سفر په لړ کې د پوځ له مشر جنرال قمر جاوید باجوه د بهرنیو چارو له وزیر شاه محمود قریشي او نورو چارواکو سره لیدلی دي پاکستان له افغانستان سره پر ډیورنډ کرښه تر اغزن تار لګولو وروسته له ایران سره هم پر خپله 900 کیلومتره اوږده پوله باندې اغزن تار لګول غواړي. په بلوچستان کې د پاکستاني پوځ یو اعلی افسر عاصم سلیم باجوایی یوې خبري غونډې ته ویلي، په دې صوبه کې امنیتي خطرونه زیات شوي، ځکه نو د امنیت په خاطر راتلونکې اونۍ له ایران سره پر پوله د اغزن تار لګولو کار پیلوي. د پاکستان او ایران د ګډې پولې دواړو غاړو ته بلوڅان اوسېږي چې له یو بل سره دوستۍ او خیښۍ هم لري. پولې ته څیرمه د پاکستان غاړې ته چاغي، واشک، پنجګور، کیچ او ګوادر ضلع شامل دي. په وروستیو کلونو کې چې د ایران په سیستان بلوچستان ایالت کې کوم وسلوال بریدونه سوي، زمواري جیش العدل ډلې پر غاړه اخیستي او ایران تور لګوي چې دا ډله د پاکستان په بلوچستان کې فعالیت کوي. د پاکستان پوځ وایي پر پوله لاغزن تار لګولو سره به نه یوازې د وسلوالو د فعالیت مخه ونیول سي، بلکې پر پوله به د غیر قانوني تګ راتګ او قاچاق مخه هم ونیول سي. او وروستی خبر دا چې د لیبیا د ملي پوځ په نوم ډلې په تیرو دوو ورځو کې د پایتخت ترابلس په ګډون په یو شمیر سیمو کې بریدونه کړي او د ځینو سیمو د نیولو دعوه یې کړې ده. د دغو بریدونو امر د دې ډلې مشر خلیفه هفتر کړی و او دا بریدونه په داسې وخت کې سوي چې د ملګرو ملتونو عمومي سکرتر انتونیو ګوترس د دې هیواد په بنغازي سیمه کې و. ملګرو ملتونو او نړیوالو ځواکونو د لیبیا پایتخت او نورو سیمو ته د وسلوالو ډلو ننوتل غندلي او وړاندیز یې کړی چې د دې هیواد شخړه له پوځي نه بلکې له سیاسي لارې باید هواره سي. تازه رپورټونه وایي چې د لیبیا د حکومتي ځواکونو او د خلیفه هفتر د ځواکونو ترمنځ ترابلس ته نږدې نښته روانه ده چې ویل کیږي د لیبیایي ځواکونو 14 پوځیان پکې وژل شوي دي. د خبرونو پای.
د وایس اف امریکا دی ریډیو خبرونه مو اوریدل.
تاسو د وایس اف امریکا ډیو ریډیو ورستۍ سهارنۍ خبری خبرونه ته غوږ یاست. د خبرونه په پاته برخه کې د پاکستان، افغانستان او نړۍ په اړه څو رپورټونه تاسو پام راګرځوم. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان وړ مورځ په دریم ځل په افغانستان کې د لنډمهالي حکومت وړاندیز وکړ چې افغانستان بیا په کلکه غندنه کړې او د دې څرګندونې په خپلو چارو کې لاسوهنه بللې. افغانستان پرون په کابل کې د پاکستان یو ډیپلومیټ د عمران خان د څرګندونو د سپیناوي لپاره وربللی دی. تفصیل زموږ د همکار بختور شاپور رپورټ کې اورو.
افغانستان یو وار بیا د پاکستان د وزیر اعظم عمران خان په لنجمنه تبصره د پاکستان سفیر نه سپیناوي غوښتل دی. د افغانستان خارجه وزارت په کابل کې د پاکستان سفیر د وزیر اعظم عمران خان په تبصره د احتجاج په توګه بللی او ویلی دی افغانستان په اړه د پاکستان د وزیر اعظم عمران خان تبصره خو په ښکاره د افغانستان په کورنۍ چارو کې لاسوهنه ده. د خالی پورز د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت ویان صبغت الله احمدی امریکا غږ آشنا ته ویلي، مونږه هیله من یو چې ښاغلی عمران خان د افغانستان په اړه له غیر مسؤلانه څرګندونو څخه ډډه وکړي او په افغانستان کې د لاسوهنې پالیسي ختم کړي. د بهرنیو چارو د وزارت ویان زیاته کړه، پاکستان ته پکار دی چې د یو خپلواکه هیواد په توګه د افغانستان خپلواکۍ ته درناوی ولري چې دا د پاکستان، افغانستان او ټولې سیمې په ګټه ده. هغه د عمران خان تازه څرګندونې د افغانستان په چارو کې د پاکستان لاسوهنه بللې او ویلي دی افغانستان هیله نه لرله چې په دریم ځل به بیا هم د پاکستان وزیر اعظم عمران خان داسې بې مسؤلیته څرګندونې تکرار کړي. د افغانستان حکومت د پاکستان د وزیر اعظم عمران خان لخوا په دریم کرت هم افغانستان کې د لنډمهاله حکومت په اړوند څرګندونې د افغانستان په چارو کې د پاکستان لاسوهنه ګرځولې او په عمران خان یې غږ کړی چې د غیر ذمہ دارانه څرګندونو څخه دې ډډه وکړي. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د جمعې په ورځ قبایلي ضلع خیبر کې یوې ولسی جرګې ته په وینا کې ویلي و، افغانستان کې باید د ولسمشرۍ د ټاکنو نه وړاندې یو لنډمهاله حکومت جوړ کړل شي. تر دې دوه کاله وړاندې هم عمران خان افغانستان کې د لنډمهاله حکومت ملاتړ کړی و چې افغان حکومت په دغو څرګندونو سخت غبرګون ښودلی و او دا یې د پاکستان لخوا د افغانستان کورنیو چارو کې لاسوهنه ګرځولې وه. خو پرون چې کله یو وار بیا د پاکستان وزیر اعظم عمران خان افغانستان کې د لنډمهاله حکومت د ملاتړ په اړوند څرګندونې کولې، نو ویلي وو زه افغانستان ته د وروري مشوره ورکوم، دا مداخله نه ده. دا په تیره یوه نیمه میاشت کې څلورم ځل دی چې کابل د پاکستان نه د وزیر اعظم عمران خان په تجویز سپیناوی غوښتلی. د دین وړاندې هم چې عمران خان افغانستان کې د لړمحال حکومت جوړولو غوښتنه کړې و. نو افغانستان نه یوازې کابل کې د پاکستان د سفارت استازي بللی و، بلکې د نا اعلان احتجاج په توګه د اسلام آباد نه خپل سفیر هم کابل ته بیرته بللی و. په افغانستان کې د لړمحال حکومت موضوع وروستو لاغې توده شوي چې تیره میاشت قطر کې افغان سولې لپاره د امریکایي استازي زلمی خلیلزاد او طالبانو ترمنځ د اوږدو خبرو نه وروستو نړیوالو رسنیو دا وکړې وه چې د قطر خبرو کې دواړه خواوې افغانستان کې د یو لنډمهاله حکومت په جوړولو سلا شوې دي، خو امریکا او طالبانو دواړو سپینه کړې ده چې د قطر په مذاکراتو کې هیڅ تړون نه دی شوی او نه هم په لنډمهاله حکومت موافقه شوې ده. د امریکا او طالب استازو ترمنځ څو واره د سولې خبرې اترې شوې، خو طالبان د افغان حکومت سره نیغ په نیغه خبرو ته نه کینی او د کابل حکومت یو غیر قانوني حکومت ګڼي. د افغان صدر اشرف غنی د واک موده هم د راتلونکي مئی په میاشت کې ختمیږي او له دوه کرته ځنډیدلو وروسته اوس د صدارتي انتخاباتو لپاره 28 ستمبر نیټه ټاکل شوې ده. افغان صدر اشرف غنی د طالبانو او امریکا ترمنځ د خبرو اترو د پروسې نه بهر ساتلی شوی او له مخالفینو لخوا د واک پریښودلو د سخت فشار سره هم مخ دی چې یو لنډمهاله حکومت ته واک پریږدي، خو صدر غنی دغه تجویز ردوي.
دا د وی او ای ډیو خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو کتلای او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voadivanews.com.
د ډیوا ریډیو سارنې خبری خپرونه له واشنگتن ډی سي څخه په ژوندۍ بڼه اوري. په جلال آباد کې پرون په دوو جلا چاودنو کې درې تنه وژل شوي او شاوخوا شل تنه پکې ټپیان شوي دي، خو زمواري کومې ډلې نه ده منلې. په افغانستان کې وروستي بریدونه په داسې وخت کې شوي چې د افغان سولې لپاره د امریکې ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد د افغانستان او پاکستان په سفر بوخت دی. تفصیل زما همکار منزه شهید راوروي.
خاغلی خلیلزاد پاکستان ته له دوی ورځینی سفر وروسته کابل ته ورسیدو. امریکایي چارواکي وایي تمه لري چې پاکستان به د افغانستان د سولې بهیر ملاتړ لپاره خپل مثبت رول ته دوام ورکوي. دا خبره پاکستان ته د افغان سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د دوه ورځینی سفر په پای کې اسلام آباد کې د امریکا سفارت یوې وینا پاڼه کې کړې ده. په دغه سفر کې ښاغلي خلیلزاد د پاکستان د بهرنیو چارو له وزیر شاه محمود قریشي او د پاکستان د پوځ مشر قمر جاوید باجوا سره وکتل او د افغان سولې پر بهیر یې خبرې ورسره وکړې. د سفارت په وینا پاڼه کې راغلی دی چې د کتنو کې زلمی خلیلزاد د طالبانو پلاوی ته د سفر زمینی برابرولو له عمله د پاکستان مننه وکړه. خاغلی خلیلزاد پر ټویټر پاڼه لیکلی د پاکستان لخوا د بیا لپاره د خبرې باندې تاکید دی چې دا افغانان دي چې خپله به خپله راتلونکی ټاکي. زلمی خلیلزاد پرون اسلام آباد ته تللی و او له دې وړاندې یې په کابل کې له چارواکو سره د سولې په لارو چارو خبرې کړې وې. د پاکستان پوځ په وینا د ښاغلي خلیلزاد او جنرال باجوا ترمنځ غونډه کې په ځانګړې توګه د افغان سولې په تړاو خبرې شوې دي. بلې لوري ته د افغانستان د ختیځ ننګرهار ولایت په مرکز جلال آباد ښار کې دوه پرله پسې چاودنې شوې چې له امله یې د ځایي چارواکو په وینا درې تنه وژل شوي دي او 19 نور ټپیان دي. د ننګرهار والی ویان د تاولا خوګیانی د امریکا غاګ ډیوی ته وویل چې دا چاودنی د ځای پر ځای شوی چاودیدونکو توکو له امله د جلال آباد ښار په څلورمه ناحیه کې د خالی یشنبې په ورځ شاوخوا 10 بجې رامنځته شوې. نوموړي زیاته کړه چې په وژل شوو او ټپیانو کې دوه ماشومان او شپږ ښځې هم شامل دي. د ننګرهار والی ویان زیاته کړه په وژل شوو کسانو کې څلور تنه سرحدي پولیس، درې تنه د ملي امنیت ادارې کارکوونکي او دوه تنه د ټرافیکو اړوند مسؤل کسان شامل دي. د ننګرهار د امیر روغتیا ریاست ویلي چې د پیښې ټول ټپیان د جلال آباد ښار ملکي روغتون ته د درملنې لپاره رېږدول شوي دي او د ټولو روغتیايي حالت د قناعت وړ دی. د دې پیښې مسؤلیت لا تر اوسه کومې ډلې په غاړه نه دی اخیستې. په په جلال آباد ښار کې دا چاودنې په داسې حال رامنځته شوي چې په دې ولایت کې د افغان حکومت خلاف د نورو غیر مسؤولو وسلوالو ډلو په پرتله داعش ډله په کې زیاته فعاله ده، او په دې وروستیو کې د داعش ډلې د فعالیتونو د زیاتوالي په تړاو د عامو ولسي خلکو اندېښنې او ځل بیا پورته شوي دي.
د واشنگتن دی او تاسو ډیوا اوري مش پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voa.divanews.com، ټویټر @voadiva.
د ډیو ریډیو خبرې خبرونه لا دوام لري. په لیبیا کې د خلیفه هفتر په مشرۍ ځواکونه پایتخت طرابلس ته ننوتي او د یو شمیر سیمو د نیولو دا وایي کړی ده. رپورټونه وایي د دغې یاغي ډلې او حکومتي ځواکونو ترمنځ نښتې هم سوي چې څوارلس پوځیان پکې وژل سوي دي. ملګرو ملتونو طرابلس ته د یاغي ډلې د ننوتلو غندنه کړې ده. تفصیل یې زموږ د همکارې سمینې احسن په رپورټ کې اورو.
په عرب میډیا باندې د جنرال هفتر د فوزونو ویډیو خودلې کیږي چې د طرابلس څخه ایرپورټ ته ورننوځي، کم چې د 2014 نه بندې ایرپورټ ته ورننوتونه مخکې دوی بهر خپل پوزیشنونه سنبال کړو، ښکاره ده داسې چې د هیڅ مشکل سره مخ نه شو. عرب میډیا باندې دا هم خودلې شو چې د هفتر د فوزونو پر ننوتو مقامي خلک خوشحالي کوي. د سعودي عرب ټلویزیون العربیا دا داوی هم کوي چې د هفتر فوزونه د زیلې سرخار خلات الفرقان ته ننوتی دي، خو وایس اف امریکا د آزادو ذرایعو نه د دې تصدیق ونه کړی شو. د هفتر فوزی ویان کرنل احمد المسماری د خالی په غرما یو پریس کانفرنس ته ویلي د هفتر د مشرۍ لاندې د لیبیا فوزونو کامیابی موندلې. هغه دا هم زیاته کړه غریان، جندوبا، قصر البشیر او سوانی وس د هفتر فوزونو په کنټرول کې دي، او دا هم چې د لیبیا فوزونو سره په جګړه کې 14 فوزیان مړ شوي دي. ویان دا هم ویل کم فوزی جازونه چې د هفتر ته وفادار دي هغوی د اباب العزیزیا فوزی مرکز ته نږدې لږ تر لږه سلور حمله کړي، خو سمرګ جوبله پکې نه ده شوي. بلخوا چې په لیبیا کې جنگ بیا خوریدو ده، د ملګری ملتونو جنرال سیکرټری انټونیو ګوتیرس اردن ته د خپل سفر په موقع ویلي یو ان با د لیبیا د خلکو د مرستې نه په شان شي. په لیبیا کې د ملګری ملتونو خصوصي استازي غسان سلامی هم وای په حالاتو نظر ساتلی. اخوا په قاهره کې د مصر صدر عبدالفتاح السیسی هم په عالمی ټولنې غږ کړی طرابلس کې حالات بیا په سم راوستو د پاره د خپل کردار ولوبي. د روس خارجه وزیر سرګی لاروف عالمی ټولنې ته ویلي حالات نور خرابېدو مخه دی ونیسي. جنرال هفتر ځان ته لیبیان نېشنل آرمی ویونکې د یاغي وسلوالې ډلې مشري کوي. په 1901 کې جنرال هفتر کرنل قذافی سره په واک کې د راتلو د پاره مرسته کړې وه، خو وروسته بیا د قذافی سره تعلقات خراب شو او امریکې ته لاړو. په 2011 کې هغه لیبیا ته واپس شو او د قذافی مخالف فوز کمانډر جوړ شو. په لیبیا کې بدامنی په داسې وخت کې شروع شوه چې ملګري ملتونه بعد لیبیا په سر یو غونډه کوي او په کې بعد راتلونکو انتخاباتو په سر فیصلې کیږي. په طرابلس کې په موجوده کې پالمی توګه منلې شوی حکومت جوړ دی او د ملګري ملتونو مرسته هم ترلاسه ده.
دا د وی او ای ډیو خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voadivanews.com، ټویټر @voadiva.
تاسو د امریکا ژغ ډیو ریډیو ته خوږی یاست. پاکستان له افغانستان سره پر ډیورنډ کرښه تر اغزن تار لګولو وروسته له ایران سره هم پر خپل 900 کیلومتره اوږده پوله باندې اغزن تار لګول غواړي. د پاکستان پوځ وایي پر پوله له اغزن تار لګولو سره به نه یوازې د وسلوالو د فعالیت مخه ونیول سي، بلکې پر پوله به د غیر قانوني تګ راتګ او قاچاق مخه هم ونیول سي. تفصیل یې له کوټې د ډیو ریډیو د خبریال حمید سمسور په رپورټ کې اورو.
په بلوچستان کې د سویلی کمانډ عالی رتبه مشر عاصم سلیم باجوا په روانه اونۍ کې په کوټه کې ویو دستوري ته د وینا پر مهال باندې وویل چې په بلوچستان کې امنیتي خطرې ډېرې زیاتې سوي دي چې د امنیت تشکول لپاره موږ به خپل سرحدي پولي خوندي کوو.
That next week we are going to start fencing with Iranian border as well.
پروانه اونۍ کې موږ له ایران سره پر سره دی پوله باندې اڅغن تار اچول پیل کوو. د پاکستان او د ایران ترمنځ پر سره دی پوله باندې پر دواړو غاړو باندې بلوچ قبیلې میشته دي چې دوی له یو بل سره رښتې هم لري. ایران له پاکستان سره تر 900 کیلومتره اوږده پوله لري. پر دغه پوله باندې 15 ضلع پرتې دي، په کوم کې چې چاغی، واشک، پنجګور، کیچ، گوادر ضلع شامل دي. د پاکستان د فوج عالی رتبه مشر عاصم سلیم باجوا وویل
وی ار پټینګ اپ فنس اون د بارډر ود افغانستان اینڈ وی هاف ډن اٹ ایٹ ان امیزنگ سپیډ اف 5.2 کیلومترز ا ډے نو ویر ان د ورلد اٹ هاپ
چې موږ له افغانستان سره پر سره دی پوله باندې هم د ازغن تار د پیل کولو کومه پروژه پیل کړی ده. هغه په ډیره تیزی او په ایرانوونکي توګه باندې په یوه ورځ کې 15.2 کیلومتره د واټن په رپتار باندې روانه ده.
We have completed 370 kilometers. We only started after Eid.
موږ 370 کیلومتر ته رسولې ده. دا موږ لا خطر زخه ورسته پیل کړې و.
And we realize that control and management of borders is very very essential.
موږ دا محسوسو چې د سرحدي پولو کنټرول او انتظام ډیر مهم دی. دا به نه یوازې امنیتي وضع ښه کړي، بلکې دا به د حکومت لپاره د کاچاک په مخنیوي کې هم ډیر مهم رول ولوبوي. د پاکستان د اقتصاد لپاره هم ډیر لوی زیان دی. پاکستان تر دې لمخه له افغانستان سره هم تر 2500 کیلومتره اوږده اړینه سرحدي پوله باندې ازغن تار پیل کړی دی، او دغه ډول و یو نیم سل ته نږدې نوي سرحدي پوستې هم الته پرانستې دي. په ځینو سیمو کې پر سرحدي پوله باندې ژورې کندې هم کښلې دي. افغانستان حکومت پر سرحدي پوله باندې د دغه ازغن تار د لګولو مخالفت کوي. دریز لري چې دا په 1390 کې د پرنګي په وخت کې د ډیورنډ دغه لیکه ختلې ده. د دوی په خبره چې دا د دواړو غاړو پښتانه ویشي، خو پاکستان حکومت دا خپل سرحدي پوله تسلیموي. پر پاکستان باندې نه یوازې افغانستان، ایران، بلکې د امریکا لخوا هم دا تورونه لګیږي چې د دوی خاوره وسلوال کاروي. دغه هیوادونه تور لګوي چې وسلوال د دوی په هیواد کې ورانکاري ترسره کړي، بیا په پاکستان کې خپلې زالې لري. خو د پاکستان حکومت بیا دغه تورونه ردوي. پاکستان بیا دا خبره هم کوي چې دلته کله دوی د وسلوالو په ضد باندې عملیات ترسره کوي، نو دوی د افغانستان د سرحدي پولو په سیمو کې پټیږي. حمید سمسور، وایس اف امریکا، ډی ریډیو ټلویزیون، کوټه.
کا موږ سره پروګرام کې برخه اخیستل غواړئ، نو د ټلیفون شمیره هم اوس ځان سره ولیکئ. 00 202 205 003. فون وکړئ او موږ سره ملګری شئ.
تاسو ډیور ریډیو ته غوږ یاست. که زموږ دغه نورې خپرونې زموږ پر ویبپاڼه اورئ او یا په دې اړه رپورټونه لوستل غواړئ، نو زموږ ویبپاڼې ته ورسئ. پته یې د www.voanews.com. دا مهال د ډیور ریډیو پر ویبپاڼه چې کوم رپورټونه په سر کې پراته دي، په هغه کې په سر کې چې کوم رپورټ دی، پښتون ملت پاله ګوندونه 13 آئینې ترمیم کې د بدلون پر ضد د احتجاج دړکه کړې ده. بل رپورټ ته صدر ډونالډ ټرمپ وایي چې د امریکا نظام پوره دی، نور د غیر قانوني کډوالو لپاره ځای نه لري. دریم رپورټ ته IMF پاکستان ته قرضه ورکول له FATF د شرطونو سره تړلی. همداسې نور رپورټونه او نور ویډیوګانې که کتل غواړئ، نو د ډیوا ریډیو یو پاڼې ته ورسئ. اوس هم د خپرونې وروستی رپورټ راخلو. د امریکای صدر ډونالډ ټرمپ ویلي د هیواد د کډوالۍ نظام یې پوره دی او نور په امریکا کې بهرنیو کډوالو ته ځای نه لري. صدر ټرمپ دا خبره پرون مکسیکو ته د سفر په وخت کړې او ویلي دی امریکا به د هیواد ته پر راتلونکو خلکو پام کوي، ځکه چې وایي نن سبا ډیر په جرمونو ککړ خلک هم راځي چې باید امریکې ته رانسي. تفصیل یې زموږ د همکار شعیب زاده په رپورټ کې اورو.
د امریکا صدر ډونالډ ټرمپ د مکسیکو او امریکا ترمنځ د کلکسیکو سرحدي مرکز کې د وینا په وخویلی زمونږ د کډوالۍ نظام پوره دی، مونږ به نورو کډوالو ته وایو چې د ډېرې بخنې سره مونږ په خپل هیواد کې نور ځای نه لرو. په کلکسیکو سټیشن کې په دغه کوټا د سرحدي پولیسو یا بارډر پیټرول ایجنټانو، کانګرس د غړو او د صدر ټرمپ د انتظامی د یو شمیر کسانو ډکوه. په دغه مهال صدر ټرمپ د سرحدي دیوال په لړ کې شو ګټو په سر د خلکو ستاینه هم کړې ده. صدر ټرمپ ویلي، موږ لبا نور امریکا ته راتلونکي تنانو ته ډیر په پام سره کتل وي. امریکایي صدر زیاته کړې، امریکا ته خلک د دوه وجوهاتو له کبله را روان دي. لومړی دا چې امریکا مخ په وړاندې روانه ده، او دویمه وجه دوکا یا غلا ده. د دغه په وضاحت کې صدر ټرمپ ویلي، د یو شمیر بدماشانو د ډلو غړي هم امریکا ته را روان دي، څوک چې باید رانشي. په دغه مهال د خبرو په وخت امریکایي صدر د مکسیکو سره د امریکایي پولې د تړلو زړه خبره بیا تکرار کړه. صدر ټرمپ وویل، که چېرې مکسیکو د منځني امریکا نه راتلونکي کډوالو مخه ونه نیوله، نو امریکا به د مکسیکو سره خپله پوله وتړي. ټرمپ وویل، په تیرو څلورو ورځو کې مکسیکو ډیر داسې سکړي چې مخکې په دغه پوله نه و شوي. مکسیکو ته د سفر وړاندې صدر ټرمپ د جمعې په ورځ وختي دا خبره رد کړې وه چې ګنې هغه خپل دغه خیال بدل کړی. په سپینه ماڼۍ کې خبریالانو سره د خبرو په وخت صدر ټرمپ ویلي، ما کله هم خپل فکر نه دی بدل کړی، کیدی شي دغه پوله په یو وخت کې وتړل شي. د صدر ټرمپ د مکسیکو په دغه سفر کې به نوموړی د کډوالو او د پولې د امنیت پړاو یوه مباحثه کې هم ګډون کوي، او د امریکا په جنوبي پوله تازه لګېدلې ازغن تار کتنه به هم کوي. د صدر ټرمپ انتظامیه وایي، د غتار د صدر ټرمپ لخوا ویل شوی سرحدي دیوال نوی تیار شوی برخه ده. د کلکسیکو د غزغن تار چې د کال 2009 راسي د جوړېدو پلان شروع شو، تیر کال سرته رسیدلې. دغه سرحدي پوله د لسیزو راسې لګېدلې دیوال پر ځای لګېدلې ده. نږدې 9 متر لوړ دغه سرحدي دیوال یا فینس باندې د صدر ټرمپ نامه هم لیکل شوی، او پرې لیکلي دي چې دا د صدر ټرمپ لخوا اعلان شوی سرحدي دیوال لومړی برخه ده. د امریکا صدر ټرمپ د تیرو 2 اونیو راسې دا دړکه ورکړې وه چې د مکسیکو سره به خپل سرحدي پوله وتړي، او د مکسیکو نه یې غوښتنه کوله چې د غیر قانوني کډوالو او نشه یي قاچاقبرانو مخه دې ونیسي. صدر ټرمپ بیا د خپلو دغه دړکو نه هغه وخت وروسته شو کله چې یو شمېر سلاکارانو او د ریپبلیکنز ګوند سینیټرانو خبرداري ورکړو چې دغه کار به په اقتصادي توګه ډیر تاواني وي. د امریکایي حکومت نه بهر یو شمېر اقتصاد پوهانو اندازې لګولي، کچرې د مکسیکو سره د امریکا سرحد تړل کیږي، نو د دغه به ډیر بد اقتصادي اغیز وي. د مودی انالیټکس اقتصاد پوه مارک زینډي وای، د مکسیکو او امریکا پوله د 100 اونیو لپاره په مکمله توګه بندېدل به امریکا او مکسیکو کې د اقتصادي بدحالۍ سبب وګرځي.
دا د وی او ای دیوا خبرونه ده.
زموږ پروګرامونه په ویب پاڼه او سوشل میډیا باندې لیدلی او اوریدلی شئ.
د ویب پاڼې پته ده www.voadivanews.com
یا را سره په سوشل میډیا باندې ملګری شئ @voadiva باندې.
که زموږ خبرونو کې برخه اخیستل غواړئ، نو د ټلیفون شمیره ده
0202-205-003.
د دې خبرونه رپورټونه هم دومره، له دې سره د ډیوا ریډیو خبرونه هم په همدې ځای پایته رسیږي. په څو شیبو کې تاسو په همدې څپو د مشال ریډیو خبرونه له د سهار له 9 بجو د ماځګر تر 6 بجو اوریدلای شئ. تر بیا چې د ډیوا ریډیو له نورو خبرونو سره ماځګر 6 بجې ستاسو په خدمت کې حاضرېږو. ما بارکوال میخیل د خبرونه پروډوسر منزه شهید ته اجازه راکړئ. هر چیرې چې یاست روغ جوړ او خوشحاله اوسئ. ورځ مو نیکمرغه.